دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
سلامونه او درناوی می و من ایزه صفی ولستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو لاري زما حق دی پروگرام ته خرغ لاستوایم. طالبانو له بیا واکمنیدو رئیس د افغان خزو او نجونو د کارونو او فعالیتونو په وړاندې یو لړ محدودیتونه وضع کړي چې له امله لسګونه زره خزی او نجونې بیکاره شوې دي. په دې کې زرګونه هغه خزی هم شامل دي چې د کورنۍ سرپرستی ورپه غاړه وه. دې چارې نه یوازې دا چې عاجلو مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر زیات کړی، بلکې په لویه کچه د افغانستان اقتصاد ته هم ضربه رسولې. د څو راپورونو او څېړنو پر بنسټ چې تر ټولو وروسته یې اونۍ مخکې د امریکا د ارکنساس پوهنتون د یو پروفیسور لخوا خپره شوه، د ښځو او نجونو د کار او اقتصادي فعالیتونو په وړاندې د طالبانو د محدودیت او بندیزونو په سبب افغانستان په کال کې تر نږدې یو نیم میلیارد ډالر تاوان کړی دی. د پروګرام له درنو میلمنو سره په همدې مسله او اړوند موضوعګانو بحث کوو، خو تر هغه مخکې د افغانستان اقتصاد ته د نږدې یو نیم میلیارد ډالرو د زیان اوښتو په تړاو دغه راپور سره وګورئ او واورئ.
د یوې نوې څېړنې له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دا څېړنه چې د متحده ایالاتو د ارکنسا پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیترینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپو راجا بنټوی کټن او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پو رفیع الدین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې، په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمیرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښيي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تېرېدو سره نسلونه نور هم شاته کېږي، اقتصادي زیانونه ډېرېږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبسینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2001 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوي، راغلي د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامدار اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمېر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بیروزګاره شوې وي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګریوان دي. دوو میرمنو چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نمونه په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم، زه د کورنۍ سرپرست یم، پرته له خدای بل هیڅوک نه لرو. 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم، ماشومان مې ټول وړ دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوه، 3 کاله مې پخلای کاوه، 15000 مې معاش و، خو کله چې طالبان راغلل وزګار شوم.
وروسته لدی چې کله لوز پیمره لا سوار کړل په کورونو باندې ناستیو، متاسفانه موږ زیاتره اقتصادي ستونزو د غدر څنګه رواني ستونزو سره مخامخ ول. په دې فرصت چې موږ خپل فامیل سره لاس ورکړو او سره وجه په وجه کار وکړو کورونو کې ناستیو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پو عبدالنصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري، هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پخو ودرېږي. که چېرته دوی ونسی کولای یا زمينه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیاني، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او ډېر د دې کورنۍ د ماشومان د دې ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې دا چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسوي.
زما حق د پروګرام تاسو د ازادي راډیو پر صفحو همدارنګه د ازادي راډیو د فیسبوک او یوټیوب پاڼو له لارې ګوري. لکه څنګه چې ویل په دغه پروګرام کې په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د ښځو نجونو په کارونو باندې د طالبانو محدودیتونه او بندیزونه نو دغه یوات د کال 1.5 میلیارد ډالر ضربه رسولې ده. طالبانو څه باندې 2 کاله مخکې د ښځو د کارونو په وړاندې محدودیت وضع کړ او کرا کرا د محدودیت دغه لمن وغځوله. که څه هم چې نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو د طالبانو د محدودیتو په وړاندې غږ پورته کړی، خو د طالبانو په پالیسیو کې په دې رابطه باندې څه تغییرات نه دي راغلي. په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. اغلې مسعوده غزنیوال، متشبث او سوداګر رهبره آغلی مریم عطا فعال او متشبسه اوس سره په ټلیفون باندې دي. همدارنګه نسرین حمیدی د ښځو د حقوقو فعال او ښاغلی ازرخ حافظی چې اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیر پلاوی غړی هم دی، دوی برا سره وصل شي په دې مورد به ورسره خبرې وکړو. تر څنګ د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم په همدې رابطه باندې موږ څه لیکلي دي، ستاسو نظریات او کمنټونه به یو په یو ولولو. تاسو ته به په پروګرام کې وخت درکو چې د واتساپ یا ټلیفون له لارې موږ سره خبرې وکړي، خپل نظریات او یا پوښتنې که څه لري هغه هم په ژوندۍ بڼه له میلمنو سره مطرح کړي. را به شو د میلمنو په لور. اغلی مسعوده، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی کور مودان. اوله پوښتنه له تاسو کوم، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د بندیزونو په ارتباط چې د کال یو نیم میلیارد ډالره افغانستان ته ضربه رسوي، دا اندازه څومره د تاسو په نظر واقعي ده او څومره لویه ده؟
سلامونه، وخت په خیر ستنه زیست تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته په دې له چې روغ او جوړ اوسئ. خو بله مرغه زه وایم ټول بندیزونه پر ښځو باندې واته دي، او افغانستان کې کوم تاوتریخوالی چې په کورنۍ کې دی پر ښځو باندې دی، ټول همدغه وجه اقتصادي ستونزې دي. یو کور یو مور نشي کولی چې خپلو اولادونو ته سمه ورسیږي، ځکه چې هغه کوم خاوند چې کار کوي یو نفر لس څوکس ته ډوډۍ ورکوي، خامخا نه د هغو په کالج کې رسېدلی شي، نه د هغو په ډوډۍ شي، او نه هم د هغوی په هغه تربیت یا هغه تعلیم. نو خامخا د افغانستان ته یو میلیون ډالر پرې سامان رسېږي، او د دې کورنۍ او هر سات چې څومره تاوان رسولی دی. نو خامخا دا یو لوی غنی ته د څو وخت مخکې مې یو بل مکتوب صادر شو چې هغه کومې میرمنې چې په موستات کې کار کوي هغوی هم نسي کولی کار وکړي، یعنې هغوی هره ورځ نه تللی، یا ممکن هفته کې دوه درې ورځې تللی، یا آنلاین له کورې کار کوو. په هغه کوم عاید هغه لارې چې میرمنې کولی شي د هغه له لارې نه عاید ترلاسه کړي هغه پرې بندې شوي دي. نو له بعد مرغه ستونزې ډېرې دي، خو میرمنې دې بیا هم کوشش وکړي چې له یو بلې لارې نه خپل شخصي کاروبار ته وده ورکړي. خو مایوسه کېږي دي نه، خو که ووایم شخصي کاروبار کې محدودیتونه شته، خو څه وکړو، بس وطن دی، وخت به تېروو او ګزاره به ورسره کوو خلکو سره.
مننه اغلی غزنیوال، بیا به هم تاسو ته راشو. اغلی عطا، له تاسو به هم واورم دغه مسله چې د کال یو نیم میلیارد ډالر څومره لویه ضربه ده د افغانستان اقتصاد ته. هغه اقتصاد چې پخوا په بهرنیو مرستو متکی و، اوس یوازې عواید دي او ډیره لږه اندازه بشري مرستې دي.
سلامونه تاسو ته، تاسو میلمنو ته. زه فکر کوم چې په افغانستان کې وخت هم اقتصادي وضعیت ډیر خراب و، او په دې یعنی کوم وضعیت اوس په افغانستان کې دی، یعنی پر خزو دغه بندیزونو دغه نه یوازې ټول ملت ته ضرر لري، بلکې ټول افغانستان ټول خزو ته د ډیر یو لوی زیان ده. کومو غورو په افغانستان کې زیاتره خزو اوس بیکاره دي. یعنی زه خپل اوله زما بلکې نه تنه شخصي کار وو، زما یو بل کارم وو چې ما یو مؤسسه سره کار کول، هغه یوازې ما ته خنه وو، زما ما کولی شو چې خپل کورنۍ سره مرسته وکم، او د کور کوم څه چې موږ اته لرو هغه تامین کوم. نو دا ډېر ما ته سخته ده، نورو ښځو ته هم ډېر سخته ده. زه چې اوس په افغانستان کې هم دغه وضعیت ګورم، اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، اوس خو ژمی دی، اته داسې کسان دي چې په دې سخته سړک کې په بیرون کې ویده کېږي، یا کور یې سي هاو ښځو چې یعنی سرپرست نه لري په کور کې. نو هغوی هم د هغوی نیاز دي چې هغوی باید کار وکړي، خو متاسفانه چې دولت په دې اړه فکر نه کوي، او هره ورځ چې تیریږي پر ښځو باندې دوی محدودیتونه ډیروي، او هغه ښځه چې متشبث دي یا شخصي تجارت لري هغوی هم سمه کار نشي کولی. موږ باید صادرات واردات ولرو نورو هیوادونو ته، موږ د سفر حق نه لرو او دغه مشکلات دي زما په نظر چې متاسفانه دولت ورته فکر نه کوي. دغه په نظر چې همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې دي بخصوص د ښځو حقونه یعنی دوی وایي چې همدا سمه ده، خو زه فکر کوم چې افغانستان یوه لویه ضربه اوس هم ګوري او په راتلونکي هم به وګوري.
بله مننه کوم له تاسو نه. هم البته بیا به هم تاسو ته راشو، خو اوس به ورشو ښاغلي ازرق شافیزي ته د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مدیره پلاوي غړی. حافظي صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. موږ په دې باندې بحث کوو چې د کال یو نیم میلیارد ډالر، نږدې یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان اقتصاد ته له دې ضربه رسیږي چې ښځې او نجونې هلته په پراخه کچه باندې له کارونو منع شوي دي، په اکثرو برخو کې د دوی کارونه ځنډول شوي او په کور کې نیول شوي دي. د تاسو نظر هم غواړم په همدغې رابطه باندې واورم.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، درنو همکارانو او د ازادي غږ محترم اوریدونکو ته. خزی ده هر هیواد ده کار نیمایی او نفوس او پاین زمان که نیمایی ده تولید خواندان دی که چیری دوی ده اقتصادی فعالیتو سخه ببرخه شی معنای داغه دی چه اقتصاد نیمایی کی دا چه دوی یو اشاریه سلور میلیارد ویلی دی زمال نظره تردیخ هم دا که وسیله شي دا ضرر د افغانستان زیاته ده، ځکه چې په افغانستان کې د حیواني محصولات د بنوالي یا د میوې د راټولولو او نور د قالی اوبدلو د ټول شیان او په خدماتي چارو کې خزینه اکثرا کار کوله، او په این زمان کې د ښوونکي اکثرا خزیوی او دا طبی خدماتو کې نرس قابله او دا خلک هم خزیوی. نو کله چې دوی په دوی باندې محدودیتونه لګول کیږي معنی دغه دی چې د افغانستان اقتصاد ته په مستقیم او غیر مستقیم توګه ډیر زیان رسیږي. اول خو دوی خپل د خرید قوت له لاسه ورکوي، کله چې د خرید قوت له لاسه لاړ شي مارکیت رونق لبین زی، یعنی بازار مارکیت لبین زی، اغا رونق کم چی دی اغا لبین زی بکود رازی. مثلا اغا دی دکاندار دی محله اغا سو چی پخپل اغا سیما کی دکان لری دا خو پم دا باندی ولار دی چی اغا سو تنخا اخلی بی رازی دی غوی سودا کهی دوی په دې باندې چلیږي. اول ته کار دی ځای دی دوی لپاره برابر ده، که چیرې دا خرید نه وي او په ضرر وچلیږي خو بیا دکان بندیږي. دکان چې بند شو بیا نارینه هم وزګاریږي، یعنی د کار د نشتون د ښځو لپاره هغه من نارینه بنوال یا دکاندار څوک چلته دوی لپاره تولید کوي یا دوی لپاره سوداګري کوي هغوی هم صدمه ویني. او په این زمان که دولت تم دوی تکس ورکول مدخل ده تمخواه مالیات ورکول ده مالیات هم لبینزی، ځکه چې تر یو لکه څخه چې زیات بیا عواید بو هغه وخت بیا انکم تکس یا مالیات بر عایدات شتون درلوده. کله چې دا عواید لبین لاړ شي بیا دولت هم ضرر کوي، خلک هم ضرر کوي، خپل ښځې هم ضرر کوي او دا عمومي اقتصاد وطن هم ورسره ضرر کوي.
مننه کوم ښاغلی حافظي، سلامت اوسې. اوس اغلی نسرین حمیدی هم له موږ سره وصل شوې ده، د ښځو د حقونو فعاله. اغلی حمیدی مننه، پروګرام ته بخیر راغلی. له تاسو هم اورم چې د کال یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان غوندې یو هیواد څومره زیات دي چې دومره تاوان ورسیږي د ښځو د کار د محدودیت له درکه؟
مننه کوم ډیره زیاته. زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو او مېلمنو ته. لکه څرنګه چې له دې بندیزونو سره زرګونه ښځې چې د خپلو کورنۍ یوازینۍ نفقه ګټونکې وي له کاره محرومې شوې دي، د هغوی کورنۍ اوس د لوګي او بيوازلي سره مخ دي لکه څنګه چې زه د ما خپل د سترګو لیدلې حال او زه هغه وخت کې مخکې له سقوط څخه د تی ماسله او د ما سره د سنجلکان وي دسي ان سنجلکان د ما وي چې هغه برتلي ترنیمه ورځ په پنتون کې درس ویل او وروسته د غونه به دوی یوازې په 4-5000 افغاني په خصوصي ښوونځي کې معلمی کوله او هغه به د دوی د ټول کور مصارف به پوره کول هغه اوس بیکاره دي هغه په کور نه سي د ډول د طالبانو پریکړې یوازې خزینه بلکې ټول کورنۍ اقتصادي ثبات له منځه وړي دي دا بندیز خصوصي سکتور او نړیوال مرستندوی ادارو ته هم توان رسولی دي تاسو ما غواړئ
بله تاسو راګ مو غواړو مې را بنیسه
نو چې د ښځو په نشتون کې فعالیتونه محدود او یا هم بند کړي دي په داسې حال کې چې ښځې په بشپړه توګه له ټولنیزو اقتصادي او فعالیتونو لرې شوي دي دا د دې معنا لري چې نیمه ټولنه په قصد یا قصدي ډول سره فلج شوې ده چې پایله یې د ټولنې ټول پرمختګ یې په ټپه درولی دی او همدارنګه طالبان د خپلو ډیرو تنګ نظري پالیسیو له امله افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ هم له خطر سره مخ کړی دی چې د ښځو د کار پر بندیز نړیوال مرستندوی یا ادارې اکړي چې د افغانستان څخه ووزي یا خپل فعالیتونه بند کړي او همدارنګه د ښځو لپاره د کار د مخنیوي چې د یوازې اقتصادي اړخ نه لري دا چې ښځې د دې بندیز له امله په ټولنه کې د دې ډول بندیزونو سره مخ دي له ټولنې څخه به برخ شوي دي په کورونو کې بندیان شوي دي او د یو بیکاره به ارزښته ژوند تېرېدو ته اړ شوي دي چې دا حالت د ښځو پر رواني روغتیا ستر تاوان ورته رسوي چې د ټولنې پر راتلونکي هم مستقیم اغېز لري او دا چې د یو نیم ملیارد ډالرو زیان یوازې یو کال زیان نه دی طالبان خپل دغه پالیسۍ ته دوام ورکړي افغانستان به د نړیوالو مالي راپورونو پر اساس په راتلونکو څو کلونو کې لا بشپړ اقتصادي سقوط سره مخ شي
سمه ده مننه آغلی حمیدی مسعود غزنیوال له تاسو به واورو چې کارونه مو څنګه دی اوس تاسو چې متشابه یاست په کومه برخه کې فعال یاست او دغه د طالبانو د محدودیتونه پر خځو باندې دوی د تاسو په کار باندې مستقیم څه غیس کړي کې بیل ګراته وای خو
څنګه چې د مانو سیدا دی سیدا غزنیوال او مننه او زه ته غواړم خلک په برخه کې کار کوم چې موږ سره اکثریت مېرمنې دي هغه مېرمنې دي چې په کورونو کې دي او کوم مقتدا لاسي کار کوي او موږ هغه خاموت لګوي نه خپل په کلی کې کارو او دا بار ملکو تاسو ستونزې خامخسته یعنی په وطن کې خلک چې غوي دا کلی یعنی افغاني ځاتره نه کاروي یو نیم مناسبتو کې کو کاروي خو بار مشتي ودوت دی غوي بیا کاروي اخلي نو غوي ته مکلګو او نه په دې برخه کې کار کوي خامخسته چې به وی یعنی د جواز په برخه کې د مالیات په برخه کې او هم د نور بندیزونه لکه سترنګ سیمخ کې وی خور اشاره ورته وکم دی سفرونو او د نمایشګاو ته دی تاک د مکلکی محرم باید یو سوزان سر محرم څخه چیرې وروم په دغه ویزا او مسارف د چاند په مخ کې یعنی دا غستون دی ستا خو بیا هم هغه کوم میرمنې چې په کور کې د موږ وو ته دا فرصت برابر کړی تر څو مالی خپلواکي ولري او موږ هم اکثریت موږ آنلاین دا کور دا او دکان هم تلرو هغه ټول کچنه مارکیټ دی ان تقریبا یا 22 دکان دی چې ټول په دغه برخه کې څوک دی اشپزې په برخه کې کار کوي چې دی و چې مې وی څوک هم د کالې په برخه کې بیل بیل برخه دی
بله مننه آقای سعیده بیا به هم تاسو ته راشو مریم عطال تاسو نه به هم واورو چې تاسو هم فکر کوم د جامو او د افغاني ګنډ یا کالیو په برخه کې کار کوي دغه محدودیتونه چې دي د تاسو په کار باندې څومره غیس کړي څومره تاوان مکړي د اوای خپل سر پوره کولای شي مصارف ورکولای شي کارګرانو ته معاش په وخت ورکوي که څنګه
زه خو اوس هغه شرایط ما ته برابر نه دي، زه خپل شخصي کار کوم. ما مخکې وویل چې د سفر بندیزونه دي او د نمایشګاه چې نورو هیوادونو کې نمایشګاه وي موږ تللی نه شو، د محرم مشکل دي او د هغې د ټکټ او ویزا مشکل دي. زه چې کار کوم نو اکثرا په خارج کې زموږ هیوادوالو کالي غواړي، او دغه کوم کالي چې زه ګنډم ټیکري دي، نورو ډیزاینونه دي، محفلي دي. اوس دومره بازار نشته، مخکې په منډۍ کې ښځو و چې ډېر کار کوله، اوس نشته. یعنی مواد قیمت دي، که زه یوه کالي جوړه کړم تقریبا 10,000 افغانۍ 15,000 افغانۍ هغه قیمت لري، او د اقتصاد که موږ اقتصاد وګورو نو دلته خلک هغه اقتصادي ښه نه دي چې هغه کالي واخلي. په همدې میاشت کې تقریبا ما 15 کالي جوړ کړي دي، خو تر اوسه مې خرڅ کړي نه دي، ځکه چې بازار ورته برابر نه دي. که موږ داسې شرکتونه مخکې وو چې هغوی اسپانسر کولې اخیستلې کالي، اوس هغوی هم ښځو سره کار نه کوي. دوی وایي چې ته باید محرم ولري کله چې ته کالي خرڅوي یا یو شرکت ته ځې. نو دغه مشکلات ډېر دي. زه خپله اوس دومره کار نه کوم ځکه چې بازار نشته، او دلته مو چې کوم نمایشګاه دي په افغانستان کې هغې ته غرفه چې اخلي هلته خو یعنی کوم شان چې ته نمایشګاه ته وړي هغه نه خرڅېږي، نو د غرفې پیسې هم کېږي چې تقریبا 3 ورځې د هغې باید کرایه ورکړي. نو دغه مشکلات ډېر دي، خو متاسفانه په دې برخه کې کار شوی نه دي، او فکر نه کوم شاید اوشي په آینده کې.
مننه کوم لتاسو نام خغله افیزی. لکه څنګه مچ واوریدل زموږ هم دا دوا میلمانی اغله سیده غزنیواله او مریم اتا، دوی دواړو خپل کاروبار درلود هم اغیزمنی شوی دي. دغه بیلګو ته پکاتو باندې تاسو د افغانستان راتلونکو اقتصاد سره ډول ګوره، کال ته څنګه مسله وي، د کال شمیره به تاسو په نظر څومره وي؟ آیا هم دا 1.5 میلیارډ به وي که تر دې به هم ور اضافه سیلا د کال؟
خو مخکې ما تاسو ته ارزو کړل چې نه یوازې دا سوداګری ښځې خپل کار لاس ور کړی دي، بلکې هغه مولدې ښځې څوک چې په مزرعه کې کار کوو او په بنوالي کار کوو بیا مارکیټ ته شیان راوړل، هغوی هم کارونه لاس ور کړی دي. او دا خلک چې په خدماتو کار کوو، هغه میرمنې چې په معلمین ول یا مثلا هوټلونو کې کار کاوه یا په صحی برخه کې کار کاوه، هغوی هم خپل عواید لاسه ورکړي دي. نو په دې خاطر دا یو ناورین ده، باید دغه ټیکټ توجه وشي، پاملرنه وشي، او دا دوام ونه مومي. باید ښځو ته حق د کار په بشپړه توګه ورکړل شي، تر څو دا ویجار اقتصاد د افغانستان چې پرته له دې هم ډېر ستونزمن ده او مشکلات پکې ډېر زیات دي، نو لاپسې باید مصنوعي خندونه ورته جوړ نه شي، خو بیا ډېر تکنی کېږي. دا احتمال زموږ دغه ارقام سره موافق په دی نه یم چې دا لږ دي، ځکه چې که چیرې 1.5 میلیارډ ډالر تولید ناخالص داخلي د افغانستان وي، حد اقل یو په درې کې خو ښځو پورې اړه لري، او هغه کې تقریبا 5.5 میلیارډ. او که نیمایی دی هغه هم لاس وتلی وي، نو تقریبا 3 میلیارډ شاوخوا ته رسیږي. او دا ناورین دوام مومي، او دا نور اغیزې هم بیا لري. د مثال په توګه یوه میرمنه چې په خپله عواید له لاسه ورکړي، خپل کورنۍ نشي روزولی، ډېر کندې ښځې دي، ډېر یوازې ښځې دي چې خپل د فامیل ژوند چلوي، د هغوی په ماشومانو باندې ډېر بد اغیزه کوي، هغوی ښوونځي ته نشي تلی، پوهنتونونو ته نشي تلی، ځکه چې فیس خواړي، پیسې پکار دي. نو هغوی مجبور دي چې په ډېر کم سن کې کار ډګر ته داخل شي، او دا هم غیر مستقیم ضرر دي چې د ښځې عواید له بینه لاړ شي. نو پکار دي چې یو ملي مفید او معقول استراتیجي ورته وټاکل شي، او د خپل معیارونو په چوکات کې دا حق د خود خباید وانه خستل شي، ځکه چې دا په ټوله کې افغانستان اقتصاد ته ډیر صدمه رسوي.
مننه کوم اغلی حمیدی. نسرین حمیدی، له تاسو هم پوښتنه کوم چې کم دغه سي دوام وکړي د دې خزو په کارونو باندې محدودیت، شاوخوا دوه کال تیر شول، څه فکر کوي پراتلونکي کې بایا متشابهه سوداګر خزه ولرو داسې خزه چې په خپل پخو ولاړوي، د مثال په توګه دوه درې کال ورسته بایا هم دغه سي حالت وي که څنګه، یا به ټولې خزه د نارینه او ته منتظر وي په هیله به وي چې هغه نفقه ورته پیدا کړي؟
دا چې لکه څنګه چې خځې د هر ټولنې د کار ځواک نیمایي برخه جوړوي، افغانستان کې نیمایي قشر تشکیلوي خځې، او دا چې اوس وخت کې دوی د هر څه نه بې برخې شوي دي. د طالبانو بندیزونه بندیز د افغانستان د اقتصاد نیمایي ځواک مخه یې ډب کړې ده. زرګونه لوستې ښځې د طب، تعلیم، انجینرۍ او نورو برخو متخصصې اړ کړای شوي دي چې کورو کې کښېني، د هغوی مهارتونه زړې د وخت په تېرېدو سره، او د ښځو د کار بندیز د تعلیمي نظام لپاره هم تبا کوونکی دی. ښځینه ښوونکي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې تدریس کوه کارونه یې له لاسه ورکړي دي. په پایله کې د نجونو د تعلیم لپاره شته غلک فرصتونه نور هم کمیږي او راتلونکي کې به ډېر کم شي. په راتلونکي کې د ښځو نسل چې تعلیم او کار ته لاسرسی نه لري، د ټولنې لپاره، د اقتصاد لپاره او همدارنګه د ټولنیز پرمختګ مخه نیسي. نړیوالې مرستې چې د ښځو په ګډون سره پلې کېدې اوس په ټپه ولاړې دي، او همدارنګه سوداګریزې چارې هم همدې ډول دي. د دې سره په افغانستان په اوږدمهال کې د نړیوال انزوا قربان شي چې د اقتصاد زوال د دوام معنا لري، او راتلونکي نسلونه به د بېسوادۍ او بېوزلۍ په لومه کې ولویږي. د ښځو د کار مخنیوی یوازې په اوسني نسل اغیزه نه کوي، دا راتلونکي نسلونه هم له پرمختګ څخه بې برخې کوي. او ماشومان چې د تعلیم او صحت د تعلیم لپاره مناسب فرصتونه به ونه لري، د بېوزلۍ او جهالت په دایمي کړۍ کې به راګیر پاتې شي. او طالبان یوازې دا چې د ښځو حقونه نه، بلکې د ټول ټولنې راتلونکی یې یرغمل کړی دی. د دوی تنګ نظری پالیسی نه د اسلام په اصولو کې ځای لري او نه د انسانیت پر ارزښتونو کې. د ښځو د کار مخنیوی یوازې د دوی فکری ناروغتیا ده، دا چې او غواړي ټولنه د تیارو په زندان کې وساتي. دوی نه یوازې د افغانستان ښځې، بلکې ټول افغان ملت په لوږه، بېوزلۍ او جهل کې محکوم کړی دی. نو په دې ډول د افغانستان راتلونکی ښکاره ده چې راتلونکی تباه کېدونکی ده.
بله، مننه کوم. تاسو د ازادي راډیو زما حق ته پروګرام ته غواګیاست. ازادي راډیو پر څپو سر بیره، د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب باندې هم دغه پروګرام د اوس په ژوندۍ بڼه خبريږي. البته د ازادي راډیو په فیسبوک کې موږ په همدې رابطه باندې څه لیکلي وو چې درنو لیدونکو اوریدونکو هلته خپل نظریات لیکلي دي، تاسو ته به یو په یو تر کومه ځایه چې ممکن وي ولولم. ډاکټر محمدی په نوم یو چا لیکلی، تر بل هر وخت د ښځو حقوق خوندي دي، خو یو شی چې خوندي دي چې باید خلاص شي، نور ښځې ته د خبره هر ډول حق ورکړل شوی دی. یو بل سنا غزل لیکلی، پاسپورت، احصایې، د ښځو تلاشي ځایونو کې د ټولو کې باید وي، یوازې طب مهمه نه دی او هر ځای کې باید ښځې په کار وګمارل شي. امان الله جهانمل بیا لیکلی چې لس میلیارد ډالر د تاوان ورسیږي، د دې خبره موږ خپل بی بیګان کار ته نه پرېږدو. نورو ځینو کسانو هم موږ ته کمنټونه کړي دي. سردار مهری لیکلی، پر دومره زیان هم پاکستان راضی نه دی چې لان نور څه پلان لري. نور الهادی سادات لیکلی، د هغوی په عوض بیروزګار نارینه په دندو ګماري، یو نیم میلیارد ډالر به برته ورته بچت شي. همدارنګه ځینو نورو کسانو هم کمنټونه کړي دي. روح الله ستانگزی په نوم یو چا لیکلي چې ډیر مهم دی چې ډاکټر، پولیس، نرسانې په دې ټولو برخو کې ښځې وي، نو چې ځینې ښځې سرپرست نه لري هغه هم له مجبوره وزي. تاسو هم کولای شئ په همدې رابطه باندې خپل کمنټونه او نظریات د ازادي راډیو په فیسبوک کې له موږ سره شریک کړئ، څو یو په یو تاسو ته ولولو. همدارنګه په واتس اپ او د ټلیفون لارې هم د پروګرام سره تماس نیول شي. موږ بل خپل ټکنیکي همکارانو غواړو که څوک په لاین کې وي چې لمغ سره وصل کړي او وصل کړي او د غوې نظریات او پښتنې هم واورو که څه پښتنه ولري چې له درنو میلمنو څخه وپوښتي. د ازادي راډیو زما حق ته پروګرام ته غواګیست تر څو چې اوریدونکو پیدا کیږي د ټلیفون لارې یا د واتس اپ لارې موږ به بل پښتنه هم له خپل میلمنو وکړو. اغلی سیده غزنیوال زه غواړم دا وپوښتم چې په بیلا بیلو برخو کې د خزو د کار بندیز څومره اقتصادي وړتیاوې کموي، په دې معنی چې د افغانستان اقتصادي رشد او پراختیا څومره ټکنې کوي د تاسو په نظر؟
خب د افغانستان لپاره یو څه زه وایم، د موږ افغانان نارینه چې د اکثریت تاسو مخکې کمنټونه ولوستل، دوی په دې باور دي ښځې د کار نه کوي، هغه د کور کې وي، لوستې دي وي، یوازې ستونزه د مکتبو ده. نه، کله چې یوه ښځه یا یوه نجلۍ هغه دولتي مکتب ته ځي، مکتب لولي او هغه ستانتون لولي، یعنی په هغې باندې سرمایه ګذاري کېږي، وروسته له هغه نه باید دا کار وکړي، خپل ټولنې ته خپل هېواد لپاره کار وکړي، هم د هېواد لپاره یو څه کېږي، هم د ټولنې لپاره، هم د دوی د کورنۍ لپاره یو څه پاتې کېږي، خپله مالی خپلواکي ترلاسه کولی شي. کله چې یوه ښځه مالي او فکري خپلواکي ولري، هغه د خپل حقوق هم پېژني او د نورو هم پېژني، او دا ورو ورو همداسې نسلونو ته ځي، یعنی یوه ښه منظمه ټولنه جوړېږي. خو له بده مرغه د موږ ټولنه چې ده نرواکه ده، همداسې موږ خصوصي سکتور چې دی صنعت دا هم انرواکه دی، یعنی باور وکړي کوم نمایشګاوي چې جوړېږي د اکثریت نارینه معرفي کېږي، ټول نارینه ځي، همداسې د ښځو پر وړاندې نمایشګاوي بندې دي، یعنی ترانزیت لري چې دي، هماغه هم دوی ته ستونزې جوړېږي. د زراعت په برخه کې چې مکمل ټولې چارې چې دي هغه ښځې مخته وړي، خو بیا هم دغه مفاد چې د ګټې چې د هغه ټول نارینه وجیبو ته دي، یعنی دلته زموږ ستونزه دغه ده چې زموږ نارینه وایي چې ښځې د کار نه کوي او هر څومره تاوان خدای دې وکړي چې 10 میلیونه هم تاوان ورسي فرق نه کوي. یعنی دوی په دغه مفکورې کې وي، خامخا هم اقتصادي ستونزې دي، دلته هم فکري ستونزې دي، یو ستونزه خو نه ده چې موږ وایي، یعنی واقعا د تاسو
که فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه وه. مننه اغلی غزنیوال، سیده غزنیوال، تاسو خبرې مو واورېدې. اوس یو اوریدونکې لرو، فکر کوم چې اوریدونکې شته، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او دغه مسله چې یو نیم میلیارد ډالر افغانستان ته اقتصاد دی لحاظ ضربه رسیږي د کال چې ښځې سم کار نشي کولی یا کارونو ته نه پرېښودل کېږي په اکثرو برخو کې.
السلام علیکم استاد زیست او تاسو ټول اوریدونکو ته نیکیږي. او سلام کوم کوم استاد همکار از توخی اندزه د ولایت
شاجی صاحب، مهرباني وکړئ پروگرام خو به مو اوریدل تر دې ځایه پورې، خپل نظر کې دی رابطه وای.
بله، او اول خو موږ دا وایو چې موږ د خدو او د میرمنو پر مخ باید مکاتب او پوهنتونونه خلاص دا موږ مناسب بولو، البته په شریعي چوکاټ کې او د دودو دستور او عنعنې افغانیت سره برابر، موږ د دې کلک طرفدار یو، د کسې د موږ خوندې دي منډې دي. او بل د افغانستان کې که څه مشکلات په ښځو راغلي دي، مګر حق به وایو بعضې سهولتونه هم پر راغلي دي. ګوره دوی پخوا په بازارو کې نسی ګرځېدی، کله چې به دوی مکتبونه ویل موږ د دې خاورې خلک یو، ما کلونه تقریبا شپږ کاله ده نو په دې مکتبو کې موږ مرګري لرو، ښځې شناخته دي، نورې داسې قرباني په دې مکتبو کې سطر نه و برابر، دا موږ ته معلومه ده. خیر، او دوی ته د میراث حق ورکړل شوی ده، په بدي کې اوس ښځې نه ورکولی کېږي. پخوا چې به دوی هر دفتر ته وتلي، هغو ته بدې بدې درخواستۍ کېدې، دا معلومه خبره ده. موږ د ټولو شهیدان خو نو هغه دفترونه یا هغه مکانونه به په نامه نه یادوو، د کسې دا یادګي ده. نو تقریبا یو لک ښځې اوس هم په دفترو کې کار کوي او په کورو کې، دوی ته 15,000 افغانۍ په دې غربت او مسکنت کې ورکول کېږي، ولو که دوی هغه لږ بولي. نو دا تر دې حد له دې سره یو نیکی سوی دا یو لک څو میلیونه انسانان دې ښځې دې دا په غالي وودلو کې دا کار کوي. نو تر دې را حد پورې کارونه شته او کدی دا چې وایي چې د پخوا وخت کې چې امریکایان بلي وو یا د جمهوریت وخت وو هغه وخت کې خامخا دلته شریعت سل په سل کې پلی نه وو. دیږي حکومت اسلامي و جمهوریت اسلامي و مګر نن یې د اسلامي و مګر شرعي نظام یا شرعي چلند په ټولو قوانینو کې نه وو پلی. او بل ما له محترمې میلمنې یا میلمانه زه خدای پوښتنه ده چې دا برابر چا کړی د یو نیم میلیارد روپۍ افغانستان ته تاوانیږي دا محاسبه چا کړې ده او دا څونه د یقین وړ ده او څونه د باور وړ ده او که دا دغسې یو خیال او
چرت. مننه اجیتو خی مننه مخ په اول کې راپور نشر ک دا خو نګدی یو نیم میلیارډ په یو کال کې دی چې د امریکا یو پروفیسور د زینو سرویګان او ریسرچو په اساس دغه کړی دی او تر دې مخکې هم په دې رابطه باندې راپورونه او مسایل خبره سوي دي. ازرق شافیزی صاحب زموږ د اقتصادي چارو یو ډیر مهم کارپو دی دام اول او دول چې لا تر دې زیات دی دغه شمیر یعنی په دې معنی چې د افغانستان نیمایي نفوس خزي دي خو تابان یو په دریمه برخه کار کوي او هغه د اقتصاد اوس دغه لامل څه ګټه نسی کولای. یعنی دا شمیرې کې تاسو شک مکو یو بل خبره دی کتابوش ولا چې تاسو ویل لطفا په دې مورد باندې بیا په خپل نظریات یو وار بیا کتنه وکي ځکه چې سم نیوی لیدلی د نور خبرو په سمګر زید به ستره او زین نور مسایل تاسو یادونه وکړه. البته ملمنی بام په دې رابطه تاسو ته وی خو ما په دې رابطه غوښتل یادونه وکم. پر صورت ور به سبل اوریدونکو طالبات د اج توخي خبرې به زموږ ملمنو هم یادښت کړي چې بیا خپل نظریات پری وایي. مهرباني وکي بل اوریدونکو هم لرو مهرباني.
ورځانه سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول قدر منورتون کتاله دی چې روغ جوړ بهست.
سلامونه ستړي مسې مهرباني.
خدای پاک ایمان قبول کزاد له هدا تل د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کېما. نو لکه چې توخه صاحب نظر شریکي ورځانه مش خپل د حکومت څخه غوښتنه په بار بار کړې ده په بل ابي خبرونه کې چې دا خوندو پر مخ باندې د شونځي خلاص کړي د شریعت په نگاه کې چې تاسو غواړي خودلته د بشری مرستو موضوع ورځانه چې دا خوندو یاد کړل واکنم دلته چې ځین خوندې په دغه بشرو مرستو کې مثال د خبرې وانډ ولري مش خپل خوشاله یې ځکه دغه مرستې چې د بهر سره راځي د افغانانو د بیوزلو کورونی په دغه باندې هغه د کسان تر سیږي چې مستحق کسان نه نو زموږ په فکر او نظر کې چیرې خوندې ورسره یې دغه مرستو والا سره مثال د اسلامي امارت مجاهدین ورسره یو
فکر کوم چې
کله کول شي لري نه لري موټر لري وال لري ټکټر لري چش لري چش نه لري
صحیح. تاسو کله ځای ته تغییر ورکړئ چې ټلیفون مو بنديږي را بنديږي فکر کوم څه دی ټلیفون ستونزه ده لګم ځای ته تغییر ورکړئ بیا خبرو ته دوام ورکړئ چې ټلیفون مو سم نه دی فکر کومه خا دوی خپل ټلیفون بند کړه برته به ورسو اوریدونکو ته. البته نسرین حمیدی ته په وخت ورکو اغلی حمیدی غواړم د همدغه مسایلو په ارتباط کې څه نظر ولري په رسره شریک کې څه چاوریدونکو زموږ ویل. البته فکر کوم د اغلی حمیدی ټلیفون هم قطع شوی دی موږ بیا کو شو کو چاغوی را واخلو. خغلی ازرخ شافیزی د تاسو نظر به واخلو د همدغه دوه اوریدونکو په ارتباط باندې څه نظر ولري بیا به ورسته بل پوښتنه وکړو.
او زه هرچا نظر محترم ده خو د خلکو په ضرر باید ونه وسی دا بایزه د خزی او نجونی د افغانستان تعلیم او تربیته چې وردانګي د ویاتل بل علم او لوکانه بسین یعنی په اسلام کې هم هیڅ ممانعت نشته د خزو د تعلیم لپاره محدودیت شتون نه لري. هلته حتی هغه وخت چې چین ډېر وطن درلودل بلکې علم په چین کې وي هم یعنی بیا علم په نارینه او ښځو باندې فرض ده ځکه چې بیا علم نتوان خدا را شناخت. په دې خاطر باندې زه باید عرض وکړم چې د افغانستان ښځې ډېر باعزته باشرفه او پاکه ښځه پاتې شوي دي او دوی ښه میندې دي او ښه میرمنې دي خپل کورنۍ لپاره او د دوی تعلیم د دوی د شخصیت کمال ته رسېږي. داسې نه دي چې نیمګړتیاوې په کې رامنځته کړي یعنی تعلیم او تربیه په خپله لکه چې ځینو څخه یې برسېره ده د انسان د شخصیت د تکمیل لپاره بشپړېدلو لپاره ګټوره ده. نو لهذا دا چې ایسب توخی او نور دوستان بل نظر لري، دوی خپل نظر دی او دوی نظر محترم دی، مونږ ته هر څوک حق لري چې خپل نظر ولري، او باید دا چې کته هم باید پام وکړي چې نظریات باید د عمومي ګټو سره سمون وخوري.
مننه حافظی صاحب. بیا به نورې پوښتنې هم مطرح کړو، خو اوس به آغلي حمیدي ته هم وخت ورکړو چې په همدې رابطه کې څه نظر ولري، بیا به بله پوښتنه وکړو. مهرباني آغلي حمیدي. خبری خپل نظر وی، البته اجیت توخی ځینې ملاحظات درلودل په پخوانی دور باندې چې ښځې او نجونې په څه شکل باندې د خبره ښوونځیو یا ادارو ته تللې، او همدارنګه اتل صاحب وویل چې په بشری مرستو کې باید ښځې ورګاډي شي او دوی د نورو مرستندویانو تر څنګ کار وکړي، او دا ډیره مهمه ده. بله، ستاسو غږ اورو. موږ زموږ غږ اورئ، لطفا دوباره راته تایید وکړئ. فکر کوم څه ستونزه ده په واتس اپ کې یا په ټلیفون کې. آغلی حمیدی، موږ له درنو اوریدونکو هم غوښتي وو چې له موږ سره خبرې وکړي، البته د دوی نظریات وو. خو په هر صورت که په دې رابطه باندې څه نه وایي، نو بله پوښتنه به مطرح کړو تر هغو پورې به د آغلی حمیدی اړیکه بیرته سمه شي. خو ور به شو بل مبحث ته، له مریم عطانه به وپوښتو چې آیا نارینه ټول کارونه کولای شي چې اوس په افغانستان کې تقریبا 89% کارونه نارینه او تورکل شوی دی، ډیر کم برخه کې په ښوونځیو کې هم په روغتیا برخه کې خزی شته، او نور اکثرو برخه کې دوی لري شوی دی، خزی منفکی شوی یا په کور کې نول شوی دی. آیا ټول کارونه نارینه کولای شي؟
و بخی، زه غواړم یو خبره وکم، یو افغان انجلی خبره چې اجی توخی وویل چې د افغانستان په مکتبونو کې ستر یا حجاب نه وو. دا اداري شخصي نظر ده، خو زه چې مکتب ته تلیم ښوونځي ته، او زمونږ ښوونځي چې وو، البته یو مونږ یو استاد درلودل چې د مکتب دروازې هغې شپږ بجې راتله او هلته درېدل، د ټولو انجونو اجازه کتل. هغه اته زه یو لسم سنف کې چې وم، مونږ ته یې ویل چې تاسو باید اجازه ولري او اسکاپ واچوي، یعنی په کابل کې احمدشاه بابا مینه ښوونځي کې. نو زه فکر کوم چې هیڅوک دا حق نه لري چې دغه توهین وکړي افغانو انجونو ته. د دوی خبره زما په نظر یو توهین و مونږ ته، یعنی هغه خود د غوی یو شخصي نظر دی، خو دا یو ډیره بده خبره ده زما په نظر. او تاسو بخی خپل پښتنه وکړئ بیرته، زه پوه نه شوم.
بله مننه، خپل نظر مو ورکړه. البته زما بله پښتنه دا و چې آیا په ټولو برخو کې نارینه کار کولای شي، لکه څنګه چې اوس داسې یو ذهنیت دی چې یوازې په روغتیا او ښوونه کې په کم شمیر باندې ښځې شته، آیا په ټولو برخو کې نارینه کار کولای شي، د ښځو ځای ډکولی شي؟
متاسفانه زما په نظر یو د اقتصاد او تجارت په برخه نه، په نورو برخو کې مونږ هم ښځو ته اړتیا لرو. نو زما پر نظر نشي کولی. اولا زمونږ په ولایت کې کله چې زه تللی وم چې پاسپورت واخلم، هلته یوه ښځه نه و. اولا چې ښځو تلاشي کول او د بایومیتریک په برخه کې هیڅ ښځه نه وه هلته. نو کومو ښځو او نجونو چې هلته بایومیتریک لپاره تله، نو یو سړی هلته ناست و او ښځو بایومیتریک کوله، نو دا غوی لاسونه یې اخیسته او په هغه ماشین کې یعنی چک کوله. نو دا خو تاسو خپله فکر وکړئ چې موږ څومره ښځو ته اړتیا لرو په هره برخه کې، یا د پولیس په برخه کې وي، یا د طبي بخش کې وي، یا رسنۍ بخش کې وي، ار په هر ځای کې مونږ خزه ترتیا لرو چې هلته باید خزه کار وکي او د خزه حقونه ورکل شي.
مننه کوم. البته مخکې له دې چې برتاغلی غزنیوال او حمیدی ته ورشو، نسرین حمیدی ته یو اوریدونکو برا واخلو، بیا د خو نظریات او ورو مهرباني لنډه توګه باندې خپل پښتنه یا نظر کوم تر راکې.
السلام علیکم. یو سلام تاسو ته، سلام المنوتا.
وعلیکم السلام، مهرباني وکسه.
افغانم د ننګرهار نه.
ها ها ها. پروگرام ته خو بناستی اوریدلای مودې چې د کال
نګدي او اته او اوریدلای مې محترمه د سلاخه د غزه خو ورګانو تم زما ارج کې ګرځم. زنانه تلاشی شته، زنانه شته، دا زه درته ما خپل سترګو آل درته وایم، ما ګورم. خو صرف دغه مشکل دی چې دغه پانتونونه او مکتبونه او دغه سره د خلک لقف لري کنه، دوی ته خبره وکړي چې دا مکتبونه تاسو ولې برکړه، بیا دوی خبره بل خبره ته اړي کنه، نو سب خبره دی نوري مکتبونه سره دوی ډیر سخت مخالف دي. دوی زه چې ګورم او ما زه ډیر طالبانو سره کینم هم پاتېږم هم، او خدای ما د شپې غږم اوري پوجې پسو د رادوګانه کې زما غږونه اوري، مګر هم زه دغه کېږم او ورته دا خبره د مکتبونه وخت کوم چې قاري صاحبانو دا مکتبونه تاسو نه پرېږدي، دا خبره بل ته واړی. بیا زه ورته وایم چې قاري صاحب دې خبره جواب خو راکه زما، بیا خبره بل ته واړی، بیا زه نور زمام داسې ځان غلی کړم وایم دا نو. او راغی دغه مرستې باره کې د افغانستان ته چې مرستې راځي دا کونډو ته معلولینو ته دغه خلکو ته بېخي رسېږي نه، نو څه خبره یم. او دا زه درته ویلی نه شم چې دا دولت یې خوري که څوک یې خوري، دا خو معیبینو ته کونډو ته او واتیمانو ته او دغه خلکو ته بېخي رسېږي نه، دا ډېر مشته ګروان دي. خو دغه ملا صاحبانو مشرانو باندې غږ کوم، مکتب دې خوشي کې په خدای محترمه، دا یو وخت کې دا زمونږ د معیبینو ریاست کې وو چې تللو دا اتاقونه کې به داسې نسوارونه پراته وو پنډ پنډ، اوس وګورې لکه شیشه غوندې نه غوندې صفا سوتره دی، ښه هر شی برابر دی او ښه جوړ دی. اوس وکړو چې دغه مکتبونه او دغه ښځو سره لږ دوی قص لري، دغه ښځو دغه سیستم به خوشي کې نور همدغه مونږ همدې باندې مونږ قناعت لرو همدې دولت باندې، خو سره دا کارونه خوشي کې خلکو ته د کار وبار ورکړي دغه سیستمونه دا باندې کړي.
مننه کوم اغلی سیده غزنیوال، د تاسو تاسو نه بم پښتنه وکړه دا چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي؟ د تاسو په نظر اوس چې ذهنیت هم دغه دی د طالبانو له حکومت سره چې په اکثرو برخو کې دوی نارینه دي او ښځې په ډیرو کمو برخو کې لکه صحت او تعلیم په ځینو برخو کې شته، مګر په نورو لویه کچه باندې ښځې منفک شوي یا په کور کې نول شوي یا اندازه کم معاش ورکول کیږي؟
لپاره مرغه زه وایم که چیرې یوازې ښځینه هم وي نسي کولی، که نارینه هم وي. اوس موږ ډېر الک شاهدان یا نارینه په یو هغه کومو شعبو کې چې مخکې ښځینه وو کار کوو د هغو مردود کېده، پر ځای هغه خلک راغلي چې هغوی تجربه نه لري، مسلک یې نه دی، نو هغه برخې هغوی سمې مخکې نه شي وړلی. یعنی پاره دفتر کې د جندر افسر وو، اوس لپاره دغه چاغه نهسته او نه مرایت کېږي که نه، نو ډېرې ستونزې دی. خو نارینه هغه کومې تانګې چې د ښځینه او مربوط کېږي، یعنی جنسیت په دې کې خو مطرح نه دی، خو دلته زموږ بس دا دی چې مسلکي خلک نشته. اوس که چېرې دا نارینه به د چا مسلک چې وي هغه په ښه توګه مخته وړلی شي هغه کار، خو خبره دلته دا ده چې غیر مسلکي کسان راغلی دي هغه کارونه مخته وړي، نو دلته کوم راجین چې دي هغوی ته هم ستونزې جوړېږي. یعنې که دا چیرې په شخصي دفاتر کې وایي خو بیا هم کومه خبره نه وو، داسې کله یو دولتي ارګان وي هغه ته مراجعین ورځي، زیاتره د ولایت خلکو به راځي، له کلیو به راځي، نو دوی سره هغه برخورد هغه رویه هغه کوم لارې چارې چې باید یو مدیرې ور وښيي نه لیدل کېږي. یو ریسپشن والا باید هلته ووځي چې غوټو ته له دغه شوبینې ته هلته ولاړ شي. یعنی دغه ډېرې ستونزې دي اوس دلته موږ یې ګورو، او د لکه څنګه چې دي دغه برخه ده د جواز اخیستو کې د کین برخه ده. دلته ما خپل جواز اخیستو هلته یوه څنګه ده د میرمنو د ټي آی ان چې هلته تاته جوړوي، نو کله چې پورته هلته د عملیات برخې ته هلته ماته اجازه رانه کوي، پورته اجازه نشته. نو دوی چې کله چې دماغه ټي آی ان هغه د شرکت نومې دوی غلط یادښت کړی، اته دومره جهزه نه زه امر سره خبرې وکړم، خو برته دا ستونزه جوړ شوه، زه مجبور ما غوښتې پرېږده د خود ما دلته زه تاسو مالیه درکوم، دومره پیسې درکوم، او زه خو کوم عادي بله میرمنې زه شرکت رم به دې ورځې لا خو شلو هم د خلکو سره زه مخکې ځم، تاسو مال د امر نه په اوسه کې سبا د ډرایور سره مخکې د ټولنې نور لاګنه وکړه. باید موږ خبرې یو کله چې یو نارینه یو ښځینه د باندې کار کوي دا خبرې باید تادي ووسي. نو دا خو نه کېږي چې له دولتي مامور نه مخ پټ کړم، هغه کومې ښځینه وې چې د دوی په نظر کې چې هغه په دفتر کې کار ونه کړي خامخا هغه خو یو خپلوان کور ته ځي په ټکسي کې، خو هغه یو کس خو ګوري یو نامحرم. اولا د کورنۍ کې د ماما سره د کاکا سره د نامحرم دي، یعنی دوی که چې دومره غواړي چې دغه مراد کې محرم او نامحرم خو هغه نه کیږي، یعنی دلته صرف د حکومتي چارو کې دوی دغه او د ډېر یو لوی تاوان دی دوی لپاره. دوی لپاره خو دی خامخا د وادوار لپاره د مراجعین لپاره یو لوی تختی هم دغه د ستر کومي هم دغه د تیګنې غیر مسلکي کسان راغلي دي، هغه ښځې چې هغوی ماسټري لري په هغه برخه کې مسلکي دي هغوی بیچاره 5000 روپۍ ورسېږي که نه ورسېږي په کور کې دي، خو باید له هغو نه ګټه واخیستل شي په هغو باندې کار وشي تر څو چې هغوی ټولنې ته خدمت وکړي.
مننه کوم اغلی سید غزنیوال چې خبرې مو سره شریک کړلې. نسرین حمیدی ته په وخت ورکو چې فکر کوم ټلیفون وسم شوی وي. لتاسو به دا پښتنه وکم چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي که څنګه؟ دغه پښتنه زما کوي تاسو زو
نه په هیڅ وجه د سنیش کې دې ځکه چې په بیلو بیلو برخو کې ځانګړي ورته ویل لري چې نارینه نش کولای کوي هم کړی هغه سنیش کولای څنګه چې کولای شي. مثلا تر ټولو مهمه روغتیایی برخه ده چې آیا نارینه کولی شي د ښځینه ناروغیو روغتیایی اړتیاوې پوره کړي؟ نه، په هیڅ صورت نه. په افغانستان کې که څه هم له ډېر وخت نه موږ له دې موضوع سره لاس او ګرېوان وو چې څنګه یوه مور په زیږون له مرګ څخه وژغورو یا څنګه یوه مور په اولاد په وخت کې د زیږون په وخت کې په ډېرو کلیو کې په ډېرو لرې سیمو کې ډېرې ستونزې وې. حتی داسې ځایونه وو چې هلته هېڅ روغتون شتون نه درلود، ساتونو ساتونو لاره به وه تر څو بچې ناروغان ورته رسېدل. نو هغه به د دې لامل شول چې په لاره کې خپل ژوند لاس ورکړي او سخت حالت ته ورسېږي. که څه هم په افغانستان کې زرګونه ښځینه ډاکټران، نرسان او بلاګان وې یو شته چې د طالبانو لخوا اوس مهال له کاره منې شوي دي، یا هم هغوی اجازه نه لري چې لرې پرتو سیمو ته ولاړ شي، هغوی مثلا د دې اجازه نه لري چې بدون له محرم څخه دوی سفر وکړي یا هلته د کار دپاره ولاړ شي. نو د دې ناوړه پرېکړو له امله ښځې د طبي خدماتو له حقه بې برخې شوي دي چې په پایله یې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړېږي. او بل هم ښوونه او روزنه ده چې ښځینه ښوونکو ته اړتیا لري. په افغانستان او زموږ په کلتور کې زموږ په ټولنه کې ډېری کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې نارینه ښوونکي د هغوی لوڼو ته درس ورکړي. په راتلونکي کې دا هم یوه لویه ستونزه کېدای شي چې ښځینه ښوونکي د افغان چې د تعلیم نظام د ملا تیر وي او د هغوی لرې کول د ښځو او نجونو تعلیم له منځه وړي. او بل طالبان په کپهر سینه په اکثرو برخو کې د ښځو د کار په وړاندې محدودیت لګولی چې حال دا چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې ډیری برخ ښځو چې دي په ډیرو برخو کې کارونه مخته وړي او بریالۍ هم دي. نو طالبان د ښځو د کار په وړاندې محدودیتونه د خپل افراطي او تنګ نظرۍ او خپلې ناپوهۍ پر بنسټ منی کړي دي چې دا هم ډیر په کېدای شي په راتلونکي کې یو ناورین وي د افغان راتلونکي نسل دپاره. او طالبان چلند ښځو په وړاندې چې د ډېر سخت او د افراطي او کلتوري تعصبونو پایله ده چې ښځو یوازې د کور څلورو دیوالونو په چوکاټ کې بندي کړي. دوی ښځې د کور په زندان کې قلب کوي او دا کوي چې دا یا د اسلامي شریعت غوښتنه ده او یا هم شرایط برابر نه دي. نو دا ټول هغه دلایل دي چې هیڅ د منلو وړ نه دي. کار او تعلیم د ټولنیز ژوند برخه ده چې د ګډون ښځې پکې د ګډون حق لري. نو سلامت اوسئ. طالبان ښځو زده کړې او پوهې سره تل دښمني کړې ده. خپل شخصي کلتوري تعصبونه چې دي هغوی همیشه د ښځو سره په دښمنۍ کې ښکاره کړې دي.
البته د طالبان استازي خو نشته، خو باید ووایي چې دوی تل ژمني کړې دي چې د ښځو په وړاندې به دوی څاکونه چې شریعت دوی په خبره ورکړي دي هغه به ورته تامینوي، مګر نور په پالیسیو دغو کې نرمښت نه دی ښوولی. له تاسو مننه مریم. اتا ته به وخت ورکو، البته که لنډ دوه دقو کې خپل نظر اخیری خبرې وکړي، بیا به په آخر کې بیا ازرق شافیزي صاحب ته هم دوه دقیقې وخت ورکو. مهرباني.
مننه. زما اخیری خبره دا ده چې دوی باید ښځو ته حق ورکړي
او زه هیله لرم چې موږ یو افغانستان با ثبات ولرو او د سیورزی راشي چې افغان خوځو په هر بخش کې کار وکړي نه یوازې په هیواد کې نورو هیوادونو کې دوی دنده ولري هم به لرم. ډیره مننه زیات
سلامت اوسه ښاغلی حافظی تاسو ته به وخت درکو خپل آخري خبرې کراته وکړي څو وروستي نظریات کوم وي مهرباني سه
چې افغانستان په ټوله کې د وروسته پاتې هیواد پات شوې دي او زمونږ اقتصاد یو متعارف او مخ په کېدو نه ده او کله چې بیا نور ستونزې ورته پیښیږي لکه د ښځو بې برخه کېدل د کار څخه دا مشکلات لا پسې زیاتوي نه یوازې مستقیما دا جی ډی پی یا عاید ناخالص داخلي کمی په عین زمان کې د افغانستان څخه داسې یو څیره جوړي په یو شتم پیړۍ کې چې هغه د منلو وړ نه ده نو د افغانستان د حیثیت په خاطر او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره باید ښځې په خپل د ولتیا او خپل د استعداد په تناسب سره په ټول مسایلو کې باید اخته اوسیږي او دا چې ښځې نشي کولای ځینې کارونه ترسره کړي دا سمه نه ده ځکه چې په ډېر هیوادونو کې ولسمشران او صدر اعظمان خزی پات شوی دی تاسو موږ په غوان کې پاکستان کې هندستان کې کلونه کلونه خزی الته د هیوادونو چلول او ډیر خسورت سوی چلول او په زمان کې د نوبل د جایزې غټون کې زیات شمیر خزینه متخصصین او عالمان دي په دې خاطر افغانستان کې هم خزی په هغه ځای کې چورته زمينه مساعده شوې دي دوی خپل لیاقت او خپل استعداد خودلې دي په ورزش کې په موسیقي کې په تعلیم او تربیه کې په اقتصاد کې حتی په دارواتیک اونجونی د افغانستان ټول خزی وي یعنی سره نارینه سره هم دوی مختلف دي په دې خاطر باندې باید دوی ته بشپړ حقوق ورکړ شي دوی هم انسانان دي دوی هم د دې حق لري چې خپل هیواد کې په کامل حقوق سره ژوند وکړي او کار وکړي
مننه کوم لري تاسو اوریدونکو او لدرنو ملمنو چې د زما حق د پدغه پروګرام کې مو برخه واخیست را سره په دغه پروګرام کې په دی وغږیدو چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د کار د بندیز او محدودیت لامل دغه هیواد ته د کال شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر اقتصادي ضربه رسیدلې ده بیلابیل سرویګان او تحقیقات دغه پایلې نشر کړي دي او ځینې اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې خای دغه اندازې آن درې چندو ته ورسیږي او پراتونکو کال لو کې لاپس اقتصادي غیر زیاتی وی په نړیواله کچه افغانستان د یو سل وو او یا هیوادونو ترمنځ په ورستی مقام کې ده د خزو د کاري مشارکت او په اقتصاد کې د ونډې د اخیستو په سبب باندې کسام چې طالبانو ژمنې کړې دي خو په دې رابطه باندې د دوی پالیسي او تګلارې لا نه دي بد شوي له تاسو مننه پروګرام هم دلته ختميږي
په خلوت کې د خاموشي او خاشورې شرابے جو دانا مستو پسر لائے پسر لائے